په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نصاحت خبرونه په دې خبرنه خبري ګړای کې زه هارون باشا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ د قبایلي ضلعو پر چارو د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د نننۍ غونډې حال او د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره د غلام خان بندر لارې خلاصېدو او همداراز یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. خبرونه له مجید بابر اورو.
خبرونو سرټکی د غلام خان لار لننه د سوداګریزو گاډو پر مخ پرانستل شو. د کورمې په پاړچینار کې یوې چاودنې دوه کسان سرسری شوبل کړي. په ایران کې د یوې غیر دولتي ادارې درې کسان نیول شوي. او اسلام شاه د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. پاکستان لننه د غلام خان لاره د تجارتي هلو ځلو لپاره یو وار بیا پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي دا ګام د افغان حکومت په غوښتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د اړیکو پر بنسټ پورته کیږي. پاکستان وار لمخې د چمن او تورخم لارې افغانستان سره د تجارت لپاره پرانیستې دي. په اعلامیه کې ویل شوی په اونۍ کې شپږ ورځې بعد د غلام خان لارې د تجارت لپاره او د هرې خالي ورځې بعد د پیدل تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. پاکستان وایي په ټرمینل بعد د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم حفاظتي ګامونه په پام کې نیول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان تجارانو او وزیرو قبایلو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انګور اډې لارې دې هم د تجارت او تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي. د سیمې مرستیال کمشنر حمید الله خټک وایي پر دې د کورمی په پاړچینار کې به می چاودنې دوه کسان سرسری جوړل کړي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه عبدالله بشارت مشال لیدي او ویل چې چاودنه نن سهار عیدګاه مارکیټ ته مخامخ په مزدور چوک کې شوې. د ده په خبره تر چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او چاڼیز عملیات یې روان کړي. د زیاتوي د ابتدایي معلوماتو له مخه دا چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله شوې خو د نوعیت په اړه یې پلټنې روانې دي. د پیښې سیمواري چا نه ده قبوله کړې. په شمالي وزیرستان کې د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پنخوتو کې دواړو غاړو ته د سرتیانو ناوړي دي. یو حکومتي چارواکي او د پوز او استخباراتو سرچینې وای د جون پر شلمه او یوشتمه په خیسور ګډیو مامیرل کې په درو بیره په پیخو کې سلور وسلوال وجل شوې دي. همدارنګ د حکومتي سرتیری وجل شوې او د نور بیا جوړ شوې. چارواکي وای له دغه پیخو وروسته د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات پیل کړي. کومه وسلوالې ډلې تر دې دمه د یادو پیخو په اړه مشال دیوتا سنیدي ویلي. د برتانیې لپاره د امریکا سفیر وډي جانسن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د برتانیې په ریډینګ سیمه کې د چاقوانو د گزارونو په برید کې وجل شوی کس امریکایي دی. برتانوي چارواکو د جون په شلمه ترسره شوې دغه برید ترهګریز بللی. دې برید کې درې کسان وجلې شوي او درې نور ژوبل وو. نن وډي جانسن په خپل ټوټر پاڼه په پیغام کې د پیښې قربانیانو سره د غم راز څرګندونه کړې او دا برید یې غندلی. پولیس برید کوونکی نیولی وایي چې دا کس 25 کلن دی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. په ایران کې یو غیر حکومتي ادارې امام علي سټوډنټ ریلیف سوسایټي ویلي چې د دوی بانی سره د دوه نورو کارکونکو نیولې شوې ده. دا اداره په ایران کې د غربت د ختمولو په برخه کې کار کوي. د جون په 28 دغه ادارې وویل چې امنیتي چارواکو د دې ادارې بنسټ ایښودونکی شارمین میمندی نژاد له خپله کوره نیولې ده او زیاتوي چې دوه نور کارکوونکي مرتضی کیمنش چې د اطلاعاتو د برخې مشر دی او قطایون افرازه چې معاینه کار ده هم نیولې شوي. تر دا مهال د دوی پر ضد کومه مقدمه نه ده درج شوې او نه د تورونو په اړه څه ویلي شوي. حتی چارواکو د دوی د ګرفتارۍ په اړه هم څه نه دي ویلي. او وروستۍ خبر دا چې نن د آسټریا په سرخار ویانا کې د روس او امریکې ترمنځ د وروستۍ پاتې تړون د نجات په اړه خبرې روانې دي. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو دې تړون په اړه به خبرې دوه ورځې وخت ونیسي. امریکا تېره اونۍ اعلان کړی و چې د هغوی د وسلو د کنټرول ستر مرکچي مارشال بلنګ سلیا به آسټریا ته راځي او د هلته به د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره خبرې کوي. د روس د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي پیل په نوم د دې تړون د ژغورلو غږ کړی و. دا تړون دواړه هیوادونه اړ باسي چې خپلې اټومي وسلې 15.5 پورې محدوده کړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابرا اوریدل اوریدونکو او اوس پر شولنی رپورټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره د غلام خان بندر لوی لار سرلننه بیرته خلاص شوې. د سیمې تجاران په دې کار خوشاله دي خو وایي چې باید د پراخ تجارت موقع ورکړل شي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي دوی به دوړخیزي سوداګرۍ ته د ودی ورکولو ترڅنګ د خلکو د تګ او راتګ لپاره هم تنظیمات وکړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او تاجرانو په وینا پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لویه لاره غلام خان بندر باندې مالونه نن انتقال شول. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي مشال ریډیو ته وویل د دغه لارې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به پراخ شي او زربادام تک را تک لپاره هم انتظامات مکمل شي.
غلام خان بارډر چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو انټرنیشنل ټریډ روټ دی، د مارچ په میاشت کې د کرونا د وبا د وجې بند کړه شو او د دې بنیادي مقصد د دواړو ممالک ترمنځ تجارتي روابط چې دی نه هغه بحال کول او بارډر سره تړلي کم چې زمونږ رونه دي دا هغه کاروباري سلسلې دوباره شروع کول دي. زمونږ د هیلث ایس او پیز دي په هغه باندې چې د امپلیمنټیشن شوی دی، د هیلث سټاف چې دی هلته بلس شوی دی. سټیج 2 کې کم چې زمونږ پیدل تګ را تک کوي، کم عوام چې زی راځي دا غیر لپاره مونږ پلانینګ چې دی نه شروع کړی دی. چې څومره خلک زی راځي دا غیر لپاره به اورز ټاکلې کیږي او دا غیر لپاره چې کم سکرینینګ پروسس دی یا کوارنټین کول دي هغه به ان شاء الله زر چې نه غبا ډیسایډ شي.
شمالي وزیرستان کې د سبزو او میوو تاجرانو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي زکه چې اقتصادي لدې سره تړلې ده.
د غلام خان په بارډر باندې دیوانا گاډي ور ډاک شول، هغه نا گاډي په بندر لوټ شوې دي. نو شکر گزاري د افغانستان نه د پاکستان نه چې میش بارډر درې میاشتې بعد د بارډر نن خلاص تا خو دې سره میش دا غشتنې دي چې بارډر د په پراخه طریقه باندې کولاو شي. ازو تجارت ته پر چې سرنګ ترخم او چمن کولاو دي میش غلام خان بارډر دا په هغه طریقه باندې کولاو شي، میش بارډر دا ترانزیت شي، پراخ کارو بردا پراون شي، د سره ملکه په ګاټه ده، د هم د افغانستان هم د پاکستان.
غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو لپیل سره تړل شوی وو چې 2013 کال فروری میاشت کې بیرته د مخصوص تجارت لپاره پرانستل شو، خو د روان کال مارچ 15 نیټه نه بیرته بند شوی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم، غلام خان او چمن لارې د افغاني صادراتو پر مخ پرانستل شوي دي. د دې ولایت سوداګر خوختي وایي چې د دې لارو له خلاصېدو سره به د دوی تازه میوې او سبزیانې پر وخت پاکستان بازارونو ته ورسي او د دوی بڼوالو او بزګران به له خسارې بچ شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
سمود وړاندې د تورخم او چمن لارې یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د واردونکو توکو پر مخ خلاصې شوې، خو افغاني صادراتو ته اجازت نه و ورکړل شوې. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن د جون په 28 نیټه مشال راډیو ته وویل د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې خونی د ګډو هلو ځلو په نتیجه کې د افغاني صادراتو پر مخ د تورخم، چمن او غلام خان لارې پرانستل شوې دي. نو موړی وړاندې وایي
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پاکستان لوري سره په توافق باندې په یو ګډ میکانیزم باندې کار وشو تر څو پرې افغاني صادرات چې کوم دي هغه د پاکستان ته او د پاکستان نه بینور هیوادونو ته صادر شي. نو په دې کې نن اوله ورځ ده صادرات به شروع کیږي، د افغانستان لوري نه پاکستان لوري ته شروع کیږي او هغه د کورونا وایرس چې کوم احتیاطي تدابیر دغه ټول په نظر کې نیول شوي چې هغې کې د ګاډي سپری دی او د موټرو یا د ډرایورانو تبدیلي ده په صفري نقطه کې، دا ټول مسایل په نظر کې نیول شوي. نو ګورو انشاءالله چې د نن نه معلومیږي چې څومره موټرې به زموږ پاکستان لور ته وړي. نو په دې کې صادرات او واردات دواړه په نظر کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایاند شاکر الله صافي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې چې د افغان صادراتو پر مخ د تورخم لارې تړل شوې وه، نږدې د $1 میلیون په ارزښت سوداګرو او کروندګرو ته خساره اوښتې ده. نوموړی وړاندې وایي
په افغانستان کې سیزن چې دی د میوې او سبزي دی، که چیرې دا لاره خلاصه شوې نه وه نو 80% د افغانستان زراعت کرنه دا زیانمن کېدله او اوس هم تقریبا $100 میلیون په دغه باندې تجارانو او بزګرو ته خساره رسېدلې. دا لاره چې بنده وه، نن چې لاره پرانستل شوه د ورځې به 1.5 لارې د تورخم له لارې او همداسې د غلام خان او د دیبل بندر لاری به پاکستان ته صادریږي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو تنغړی ډاکټر مخلص مشال رادیو ته وویل د افغانستان میوجات او سبزی 90% په پاکستان کې مصرفیږي. د ده په خبره د افغان صادراتو پر وړاندې د تورخم، چمن او غلام خان د لارو خلاصول به د افغانستان بڼوال او سوداګر د میلیونونو ډالرو له خسارې څخه وژغوري.
زمونږ محصولات تازه میوه او سبزیجاتو لپاره چې 90% مصرف کوونکي د پاکستان خلک دي، نو خوشبختانه د دغه لارې په خلاصون سره مونږ کولی شو چې خپل دغه حاصلات صادر کړو. مونږ په خپل هیواد کې هغه کافي اندازه سره خونې نه لرو چې خپل دغه محصولات وساتو. غیر معدني مواد لکه تال، دبر سکاره او مختلف توکي د تورخم د لارې، سپین بولدک او د غلام خان د لارې چې دا د پاکستان د خاورې نه په ګټه استفاده سره کولی شي چې نور بهر هیوادونو ته انتقال کړو.
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په غرض د روان میلادي کال د مارچ په 2 نیټه د افغاني صادراتو پر مخ د تورخم، چمن او غلام خان لارې تړل شوې وي چې د جون په 28 نیټه پرانستل شوې. افغان سوداګر د پاکستان او افغانستان د اقدام ته په خنه نظر ګوري او تمه لري چې د افتا د قانون په اساس یادې لارې د وارداتو تر څنګ د صادراتو پر مخ همداسې پرانستي پریښودل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو، د غلام خان بندر د خلاصل کېدو په اړه مو واورېدل. د جنوبي وزیرستان تجاران بیا د انګور اډې لاره چې تړل شوې ده له دغه عمله شکایت کوي. دوی وایي د حکومتي ټول بند له وجې مالونه شاوخوا 3 میاشتې پر بارډر ایسار پاتې او خراب شوي دي. دوی زیاتوي چې که حکومت د انګور اډې لار بیرته خلاصه نه کړه نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي وایي حکومت هڅه کوي چې د سیمې تجارانو ته هر ډول اسانتیاوې برابر کړي. د اشتیاق مسعود رپورٹ.
د سولی وزیرستان تاجرونو د احمدزی وزیر قبایل مشرون وایي چې 3 میاشتې کیږي چې د پاکستان حکومت د کرونا وایرس مخنیوي په وجه افغانستان سره د انګور اډا لار تړلې چې په وجه یې وزیر قبایل او مقامی تاجرون د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د انګور اډا په لار افغانستان سره تجارت کوونکی یو تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وایي
د کرونا د وجه نه 3 میاشتې مخته دا بارډر بند شو. کیم مولینا چې په بارډر ایسور شو غریب کاروبار تجارت کروڑا روپیے نقصان شوائے دے کاروبار ختم شوائے دے سکم ٹرانسپورٹ دے کر دے افغانستان دے کر دے پاکستان دے دم کمال جام دے
مقرب خان حکومت ڈالر 25 جون پر اخلاص نہ کڑا بیا بدو احتجاج کا ولو بنے مجبور وی
نشتا حکومت ای چ پزر نظر چ دا بدر خوشی تجارت پہ راون چھ غریب خلق تے جنگی خلق والا ای دای تمرا کرسین تیر شول بدای علاقے کے تمرا پرشمینا تیر شول کالج کی دا خلق تا حکومت مخ وروڑے 25 تاریخ پر نشتا کا بدر خلوص نشد انگور اڑے مش مکمل جنگی وزیرستان کے پیا جان ہڑتال اعلان کرائے دے
وانکشے دے سیاسی گوندونو اتحادی سینئر نائب صدر تاج محمد وزیر یہی چې د احمدزی وزیر او نه کومو جرګا په شریکه د حکومت نه د انګور اډا لار خلاصولو غوښتنه کړې ده.
زمیش د قوم احمدزی نه کوم احمدزی په د اختر نه بعد چې کومه جرګا وشو په دغه حواله د مطالبه وا چې د انګور اډې بدر د پار شرط کولای شي. احمدزی کوم ته ډېر جوت مشکلات ته یو ټیلې چې نیم احمدزی هم په افغانستان کې پروت دی او نیم شمالی وزیرستان افغانستان سکیم سینا خالق تھی دغه د پاکستان سائڈ بندے کیم خالق تھی جیت مشکلات
مشال ریڈیو واڼه تاجرانو او د احمدزی وزیرو مشرانو دغې غوښتنې په حواله سره د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک سره تماس ونیولی. هغوی په دا رنګ ځواب وکړه،
څنګه چې تاسو د جرګې ذکر وکړ هغې باندې باقاعده مونږ کمشنر صاحب بیا راغلی وو واڼه ته، هغې سره میټینګ شوی دی او هغې باندې پراپر چې کوم ارجنټ ډیمانډز وو چې په هغې کې د ګېډو کولاوېدل هم وو هغه صوبایي حکومت ته کنسرن اتارټیز ته لیږلی شوی دی. او چونکې تاسو ته پته ده چې د کورونا د وجې نه دا ټول اوورآل د بارډر یو سچویشن جوړ شوی وو، نو مونږ انشاءالله هر ممکن کوشش دی د موجوده حکومت او د انتظامیه چې څومره سهولتونه وي څومره کاروبار دی د ایس او پی په تحت باندې دوی ته خلوکو او دوی ته سهولتونه ور ورسو.
دا دې هم یادوي چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت د قطبي وزیرستان غلام خان په لار د افغانستان سره د تجارت او خلکو تګ راتګ اجازات ورکړی دی، خو د سولي وزیرستان انګور ډا لار خلاصولو په حواله سره یې څه پریکړه نه ده کړې. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی، اوس ورځو اسلام آباد ته لاغه دی را سره خپل خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان د ټلیفون په لیک راغلی. طاهر خان، تاسو سلیم شي وایو او داسې مونږه رپورټونه ګورو اورو چې خبرې چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ عمران خان په مشرۍ یو غونډه شوې ده او پکې د خیبر پختونخوا چې کومې نوې ضلع ورګډې شوې دي په هغې کې د هغې په اړه د هغې د چارو ته یو کتنه شوې ده، نو تاسو معلومات لرئ که مونږ سره مهرباني وکړئ شریک کړئ چې په دې غونډه کې کوم داسې مهم موضوعات دی په هغې خبرې کړې دي.
ډیر مننه ستاسو بچا صاحب. د غونډه بالکل شوې ده د وزیر اعظم په مشرۍ کې، او یو موضوع د قبایلی اضلاع کې چې کوم ترقیاتي پروژې دي منصوبې دي د هغې په اړه باندې، او په هغې کې دلته مرکزي وزیرانو بیا په ویډیو باندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیرو وزیر اعلی او د غرنګې د مالیې وزیرو، او بیا روس سره د غونډې نه پس بیا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر دی شبلی فراز هغه لږ مختصر معلومات دا ورکړه چې نن ترقیاتي منصوبو د هغې جاج واخیستل شو، جایزه واخیستل شوه، او یو کمیټي هم جوړه شوه چې کم د قبایلي اضلاعو دپاره د پیسو د فنډ مسله ده، په هغې باندې به دغه کمیټي چې د هغې مشري به د خزانه چې کوم مشیر دی د وزیر اعظم هغه به مشري کوي، او دی به سوګو سره خبره کوي د دغه پیسو په اړه باندې. دلته د خدا خبره وکړه چې د مرکز څومره پیسې کې دی د 2013 قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره انضمام شوی وو، په هغه بنیاد باندې مرکزی حکومت خپلې پیسې جاری کړې. دا البته د ونویل چې څومره پیسې د مرکزی حکومت لخوا د فاټا د مخکینی فاټا د ترقیاتي منصوبو لپاره جاری شوې، لیکن دلته به یو خبر دا مکمه چې کله د فاټا انضمام شوی نو هغه وخت کې دا ویل شو چې 100 ارب روپۍ به هر کال د قبایلی اضلاعو په ترقیه باندې خرچ کیږي، خو وروسته بیا داسې ونه شول او اکثره به پیسې کمې کېښودې او دې بجټ کم کمې ښودل شوي دي. لیکن هغه وخت کې فیصله دا وه چې ډیویزبل پول چې ورته وایي چې کم د صوبو ته مرکز پیسې ورکوي د هغې نه به هر صوبه خپله برخه او مرکزه چې هغه به د قبایلی سیمو لپاره مختص کوي. لیکن هغه وخت کې سند هم ویلو چې دوی پیسې نه ورکوي، پنجاب هم تحفظات لرل، خیبر پختونخوا موقف هم داسې ډېر واضح نو راغلی، نو دغه یو مشکل شته. او کیدی شي د دې غونډې مقصد هم دا او ځکه ثبوت چې اوس د کمیټې چې کومه جوړه شوه چې دوی به صوبې سره خبره کوي، لیکن په دغه بیان کې چې د اطلاعاتو وزیر ورکو څه ډېر شیان واضح مخې ته را نغلل. او دلته ګورې دي ځینې خبرې دي، د فن خبره شی وه په هغې کې خو کمې یو طرف ته، دویم دا چې اول کمی فیصله شوې چې دغه فنډ کې به څومره پیسې د سکیورټي لپاره وي، د امنیت لپاره وي، څومره به د ترقیاتي فنډ وي، هغه هم دلته اوس اکثر لیکل شوي دي. خلکو بحثونه هم کړي دي چې د سکیورټي لپاره زیاتې پیسې، لکه اوس ویل کېږي چې تقریبا 350 ارب روپۍ هغه سکیورټي ته مختص شوي دي، سره له دې چې حکومت خدا دعوه کوي چې په قبایلی اضلاعو کې هغه د پخوا په شان هغه سکیورټي مسله نه ده. ډېرې پیسې کمې شوې دي. لکه دې کې ګوره دا اول چې فیصله شوې وه چې 30% دغه فنډ به بیا چې کوم مقامي حکومتونه جوړیږي هغوی به خرچ کړي. د سره هلته ډونتي بلدیاتي انتخاباتو نه شول تر اوسه پورې، او د آی ډی پی لپاره پکې ډېر فنډونه ایښودل شو. کوم بېکوره خلک چې دي هغه فنډونو کې ډېر زیات کمی راوستل شو. نو او به قبایلی علاقو کې ډېر اوس مسلې ځکه دي چې د انټرنیټ مسله ده، انټرنیټ نشته، خلک ګیرې کوي.
بلل ته خلک تر خان سیبل ته خلک دا خو تاسو نن تاسو ویل چې غونډه کې د پرمختیايي چارو جاج غسل شوی. دلته خو خلک لګیا دي اوس هم په احتجاج چې دغه کورونه وران دي ړنګ شوي دي، هغه سره مرستې وشي چې هغه کورونه بیرته جوړ کړي کنه. نو ولته خو ډېرې مسلې دي. تاسو تحلیل څه ده که لنډ راته ووایي چې دا ولې دا کارونه دومره وخت اخلي؟ دا خو دا ازلا وخت وشو چې شاملې شوي دي صوبې سره، خلک هم وایي او ولته ضرورت هم ډېر داسې ویل کېږي چې ډېر زیات دي. نو دا ولې دومره وخت اخلي دا کارونه؟
هم دا خبره مې کوله چې کمې پیسې د ترقیاتي کارونو لپاره د خلکو د بیا بحالې لپاره کمې پیسې ایښودل شوی، په هغې کې کمی راوستل شوی دی. هغه د خلکو په بیا بحالې باندې نه دي خرچ شوی، بې کوره شوي خلک اوس هم په زرګونو باندې دلته په پاکستان کې مغې خپلو ځینو ته واپس نه دي راغلي، او دغه رنګې په افغانستان کې چې کوم پاتې دي په خوست کې هغه اوس پورې نه دي راغلي. نو د خلکو دا ګیلې دي او دا غونډه کېدی شي په دغه بنیاد کې، لیکن د غونډې نه چې وروسته کوم شیان تر اوسه پورې مخته راغلي ډېر واضح نه دي راغلي چې څومره فنډ نن فیصله وشوه. نو د خلکو د دې ګیلو، د خلکو د شکایت تون تاسو چوته اشاره کوي د دغه کې دي شي یو دبو په حکومت باندې وی او نن دا کار کړی وی، لیکن باید چې نن هم یو ډیر واضح موقف د حکومت راغلی وي چې څومره پیسې مرکزی حکومت جاری کړي او د صوبو دا پیسې چې ناراضي پدې کې څه مشکلات دي. آیا حکومت به صوبې پدې باندې کاني کې چې هغه څومره برخه جوړیږي د قبایلی اضلاعو لپاره هغه ورکینو یو ډیر ګونګونته او یو ډیر مبهم غونډه حالته وخت.
ٹھیک شو ډیر مننه طاهر خان زمونږ خبريال او شنونکو ته چارو اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. نن د وزیر اعظم په مشرۍ یو غونډه شوې ده په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي چارو دوی ویل چې جاج پکې غسل شوې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي پر صوبایي حکومت نیوکه کوي چې له مرکزې د بجلی د خالص منافع ترلاسه کولو لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی په خبره په مرکز او هم صوبه کې د تحریک انصاف ګوند حکومت دی، نو بیا ولې په دې لار کې ګڼې خنډونه موجود دي؟ خو حکومت وایي د کورونا وبا له وجې رامنځته شوي حالت ته په کتو به پریکړې کوي. د خیبر پختونخوا د نوي مالي کال په بجټ کې څه د پاسه 850 ارب روپۍ د بجلی د خالص منافع په مد کې له مرکزه د اخیستو حساب لګول شوی. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د 903 ارب روپو په بودیجه کې د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي په برخه کې د څه د پاسه 850 ارب روپو د ترلاسه کولو حساب لګول شوی دی. خو د خزانې د وزارت د سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2013-2019 د مالي کال په بجټ کې د 15 ارب روپو د بجلی د خالص منافع په مد کې صوبې ته یوازې 60 ارب روپۍ ترلاسه شوې دي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مرستیال مشر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک وایي په کار د صوبایي حکومت د مرکز نه د خپل بقایجاتو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار ولوبوي او د ولس د خیر خیګړی او پرمختګ په خاطر خپل مالی ستونزې حل کړي.
نو په 13-15 کالو کې خو د نواز شریف صاحب حکومت وو، دور ظلم نو شوی یا دور زیاته نو شوی، سور زیاته چې په دې حکومت کې روان دی. او بیا دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې نو صوبایي حکومت او هغه څه په ذمہ داري په سی سی آی کې دا مسله پورته کوي، نور فورمونو کې دا هم نه کوي چې دلته پارلیماني یو جرګه جوړه کی او هغه جرګه لاړه شي او مرکزی حکومت سره خبرو کې چې دا خو زمونږ حق ته آئینی حق ته دا خو په مرکز باندې قرضه ده، په کاردار کې مرکز مونږ ته د خپل بقایجات راکې چې زمونږ د صوبې نظام چې دا روان شي.
هم په دې لړ کې د قومي وطنګون صوبایي مشر سکندر خان شیرپا هم په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکه کوي او وایي هغه ګمان نه کوي چې په را روان مالی کال کې به د بجلی د بقایجاتو د ستونزه حل شي.
کم چې د بجلی خالص منافع هغه کم تیر کال مونږ ته پوره پیسې میلاو نه شوې. دې کال هم زمونږ همدا خیال دی چې دا پیسې به پوره نه میلاوي کی. دې نه مخکې خو به دوی دا دغه کوله چې یاره مرکزی حکومت ته بل چا دی، نو دا د صوبای حکومت ذمواري جوړیږي چې هغوی دې لپاره آواز اوچت کړي او دې لپاره جنګ وکړي.
د پښتونخوا د خزانې د وزارت لخوا د بجټ په اړه په جوړې شوې سرکاري کتابچه کې لیکلې شوې دي چې په 2018 مالی کال کې په بجټ کې د مرکز نه د بجلی د خالص منافع او د بجلی د زړو بقایاجاتو د ترلاسه کولو لپاره د 15 اربه روپو هدف ټاکلی شوی و، او هغه مالی کال کې صوبې ته په دغه حساب کې د 15 اربه روپو په ځای 1.6 اربه روپۍ ورکړی شوی وي. په پیښور کې خبریال او سیډونکې محمود جان بابر وایي هغه وخت په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د مسلم لیگ نون حکومت وو.
دې کې دی پخپل دا یو کاغذ کې دا خبره دی ظاهره کړې ده چې دا وګوري چې کله د میاں نواز شریف حکومتونو په اخرنی دوه کالونو کې هغه دې صوبې ته د بجلی خالص منافع کې ډېر زیات پیسې ورکړې دي، خو چې کله نه د تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو هغه ډېر زیات کمې پیسې ورکړې دي.
هم په دې لړ کې مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه چې تیر کال دوی ته د مرکز نه ولی د بجلی د بقایاجاتو په مد کې دومره لګي پیسې ورکړې شوې دي. نو په ځواب کې هغه وویل چې مرکزی حکومت د کورونا وایرس د وبا او د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د مالی مشکلاتو سره مخ دی.
وګورئ اصلي مسله چې کومه ده هغه دا ده چې پاکستان یو معاشي بحران ترو چې کوم روان دی، د مازی حکومتونو چې کوم قرضې اخیستي دي د هغې اثر په مرکز او په ټولو صوبو باندې کیږي. هغې نه چې مونږ راوځو نو مرکز او صوبې به یو بل سره کار کوي. مونږ به مرکز سپورټ کوو، مرکز به مونږ سپورټ کوي، چرته به مونږ قرباني کوو، چرته به هغې چې کوم دی صوبو د پاره قرباني کوي.
خو د حزبي اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا دریز ردوي او دوی وایي د کورونا وایرس وبا خو د تیرو دریو میاشتو نه رامخته شوې ده او په هیواد باندې د پوری قرضو مسله هم ډیره پخوانی ده. د حزب اختلاف د ګوندونو په خبره صوبایي حکومت له پکار ده چې د مرکز نه د خپلو وسایلو په حساب د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره فعال کردار ولوبوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په بلوچستان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د تیر کال په بودیجه کې د ترقیاتي کارونو لپاره 1.3 اربه روپۍ مختص کړې وي، خو دوی ته هغه پورا نه دی ورکړی چې لګول شوی وای. د دوی په خبره په صوبه کې ترقیاتي کارونو ته زیاته اړتیا ده، خو موجوده حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا چارواکي د اپوزیشن تورونه ردوي او وایي په تیر مالی کال کې د صوبې پر پرمختیایي چارو د پام وړ پیسې لګولې دي. دانیسی اجمل رپورټ ورو.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت ورته په تیر مالی کال کې د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کړي پیسې یا فنډس پوره نه دي ورکړي چې له وجې یې په صوبه کې ترقیاتي کارونه سم نه دي شوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي اسمبلی غړي نصرالله زیری د جون په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال بودیجې وړاندې کولو پر مهال د ترقیاتي کارونو او فنډس په برخه کې اواز شمنې کړي وي، خو پوره کړي یې نه دي.
اویا لکو کسانو نمائندگی کوي جام کمان وزیرانا د خپل حلقه د پارا د لس عربو ډیولپمنت سکیمات په بجټ کې ریفلیکټ کړی وو. ما حلقه په کوټه کې دا پی بی یو دیش دا په هغه د پارې صرف 14 کروڑ روپۍ شوي. زما د حلقه آبادی تقریبا د 12,000 نفوس باندې مشتمل ده، نو زه په دې باندې خلکو ته اوبه ورکم، زه سکول ورکم، زه اسپتال ور جوړ کما، زه روډ ور جوړ کما. دارنګه دا پوزیشن چې تل کې دي هغه ته ډیولپمنٹ سکیمات نه دی ورکړي.
نصر الله زیری تور پر کړ چې د بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال 2020 او 2021 په بودیجه کې یو واری بیا د اپوزیشن د حلقو لپاره لګي پیسې مختص کړي دي. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې د 2019 مالی کال لپاره بودیجه 1.19 ارب روپۍ وه چې پکې 1.3 د ترقیاتي کارونو لپاره مختص شوی وي. داسې په بلوچستان اسمبلی کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي قادر علي وویل په صوبه کې د ترقیاتي کارونو لپاره اړوند ادارې خپل کارونه په سمه توګه نه کوي چې له وجې پر سیاسي نمائندګانو فشار زیات وي.
زموږ نظام داسې جوړ دی چې د ترقیاتي کارونو اړوند ادارې خپل کار په سمه توګه نشي کولی. د مثال په توګه زما په حلقه کې د روغتیا محکمې ته دا معلومه نه ده چې هلته د روغتیا څومره کارکوونکي په کار دي. د تعلیم محکمې ته معلومات نشته چې هلته څومره زده کوونکي دي او سکولونه ورله څومره په کار دي. تیر بجټ کې موږ وړاندیزونه وکړل چې د ځینو ترقیاتي کارونو لپاره رانه پیسې راکړئ، نو هغه یې راکړې او موږ لګولي دي، خو هغه پیسې کافي نه دي.
خو د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي نعیم خان بازی وایي چې دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره پوره پیسې ترلاسه شوي او هغه یې کارولي هم دي.
انجان کمان صاحب بیا ماغه باوجود اپوزیشن والا تم پڑھنو لور کی دا اون کارون شروع دی ملون کارون شروع دی بالکل صحیح کارون روان دی بل خم خم یوزای مای کی اسی سا گڑبڑ وی بخشی کی اگر خنو نو سوای
بل خد بلوچستان حکومت ویان دی اکت شاوانی وای اپوزیشن گوند نه د فنڈز نه تر لاسه کیدو بے سایا تورونه پوری کوي. اغه دا تورونه هم رد کړ چې گوا کی وزیر اعلی جام کمال د خپل حلقے لپاره زیات پیسې خو دی وی اپوزیشن ګوندونو د فنډز نه ترلاسه کېدو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د جون په 16 د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال 2020 او 21 لپاره د 1.15 ارب روپۍ بودیجه وړاندې کړه. په دې مهال اپوزیشن ګوندونو پر بودیجې اعتراضات وکړ او ځینو مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بودیجه کې هم اپوزیشن لا د پرمختیایي کارونو لپاره کمې پیسې بیلې شوې دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
نړیوال بانک ویلي له پاکستانه د 2.4 ارب ډالر د پورونو وصولي د روان کال تر پایه ځنډوي. د بانک په خبره له دې کارې هدف دا دی چې اسلام آباد خپل زیات مالی وسایل د کورونا وبا پر ضد وکاروي. د وزیر اعظم عمران خان په اپریل میاشت کې نړیوالو مشرانو مالی ادارو ته اپیل کړی و چې د کورونا وبا پر ضد مبارزې لپاره دی کمزور اقتصاد لرونکو هیوادونو سره د ورکړل شوو قرضو په بیرته اخیستو کې نرمي وکړي. تفصیل له منور شاه اورو.
نړیوال بانک له پاکستانه د خپل قرضونو اخیستل د روان کال تر پایه ځنډولې دي. د جون په 19 د یاد بانک په ویبپاڼه خبرو شو معلوماتو تر مخه پاکستان ته د پاسه 2.4 ارب ډالرو قرضونو اخیستل یې په دې مقصد ځنډول کیږي چې دا هیواد د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره زیات مالی وسایل ولري. په دې حقله د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وویل چې پاکستان په ورستي بجټ کې د ځینو محدودیتونو له وجې د صحت لپاره کمې پیسې مختص کړې وي، نو د عالمی بانک له دې اقدام سره به اوس د هیواد د صحت څانګې ته توجه ورکړي.
وفاقي بجټ کې کوتا شو ګورئ نو تقریبا 3.3 ارب روپۍ چې دي نو هغه د قرضو د کولو لپاره هغه بجټ د الوکیشن شوی دی. دغه وجه دا چې کوم سوشل سیکټر دی، یعنی کوم صحت دی، تعلیم دی، انفراسټرکچر دی، یا کووډ 19 مسله هینډل کول دي، دا هغه شکل کې عوامو ته هغه ریلیف نه دی ملاو شوی. دغه وجه دا چې عالمی ادارو خاص کر ورلډ بینک د پاکستان یو قسم مدد وکړو په دې اوس وخت کې دغه فنډ پاکستان د کووډ 19 د هینډل کولو لپاره د صحت په شعبه کې خاص کر دغه یوټیلایز کولای شي.
د پاکستان حکومت د 2020 یوشتم مالی کال لپاره څه د پاسه 2000 ارب روپو بجټ اعلان کړی دی. د جون په 12 پارلیمان ته وړاندې شوي کلنی بجټ کې د دفاعي لګښت او امنیت لپاره خواوشا 1500 ارب روپۍ بیلی شوي دي، خو په دې بجټ کې یې د صحت څانګې لپاره 15 ارب روپۍ ایښي دي. همداراز یې د کورونا وایرس پر ضد کار کولو او د دې وبا له وجې متاثره شوي کاروباریانو سره د مرستې لپاره نورې 10 ارب روپۍ هم مختص کړي دي. د بجټ د ویش ته په کتو سره داسې ښکاري چې د صحت څانګه د حکومت لپاره دریمه ترجیح ده، یعنې اولنۍ ترجیح یې د قرضونو ورکول او دویمه د دفاع لګښتونه دي. دا شمیرې او صورتحال مو د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي او د اقتصادي چارو پارلماني سکرتر محمد یعقوب شیخ په وړاندې کېښودې. هغه وایي چې هیواد یې د خپلو تقاضو سره سم ترجیحات ټاکي.
اول ترجیح خود نړیوالو مالی ادارو سره د قرضونو ادا کولو لوزنامې پوره کول دي. د دین بغیر یو هیواد په اقتصادي توګه ولاړ نشي پاتې کېدی. دویمه ترجیح مو دفاع ځکه ده چې موږ په مغربي سرحد د یو لوی دښمن سره مخامخ یو او په مشرقي سرحد مو هم د امنیت مسله ده. نو په دې لړ کې زموږ دفاعي لګښت زیات دی. باقی د کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې حکومت ځانګړي اقدامات کړي چې پکې د دې وایرس د مخنیوي ترڅنګ د روغتیا انتظامات او د دې وبا له وجې بې روزګاره شو خلکو مالی مرستې شاملې دي. نو حکومت د کورونا وبا په وړاندې خپل کردار په ښه توګه ترسره کوي.
داراز د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د جون په 14 رسنیو ته لیږلی یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دفاع لپاره ځانګړې شوې پیسې له صحت، ترقیاتي کار یا کومې بلې برخې نه دي شو کول شوي. بلخوا د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال بانک به له نږدې ساري چې د دوی لخوا ځنډول شوی قرض د کورونا وبا پر ضد ولګول شي.
ما خپل خیال دی چې حکومت چونکې یو خدای مخې ته ده چې واقعي دا یو غټه مسله ده او د سیاست په شوبه کې کار کول پکار دي. دویم د پیس ته خپل بجټ صحیح طریقه سره چې هغه څومره ډیمانډ هغه ورکړی شوی دی، او دریم وړ بینک چې دی نو هغه چونکې هغه ریشي رول کړه هغه به هم د دې چک اینډ بیلنس ساتي چې دغه پیسې چې د کوم مقصد دپاره هغې ته ریشیډولنګ چې دغه شوی دی په هغه مقصد دپاره استعمال شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 14 په یو ویډیوي وینا کې د پرمختللو هیوادونو ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو مشرانو ته اپیل کړی و چې کمزوري اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د ورکړل شوو قرضونو په اخیستلو کې د نرمي وکړي، چې دا راز دغه هیوادونه خپل مالی وسایل د کورونا وبا پر ضد مبارزې لپاره استعمال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په کلا عبدالله کې د خپل خاوند الله سره د میرمنې د وژنې پیښې پر ضد د ولسي احتجاجونو لړۍ روانه ده. د سیمې خلک حکومت غواړي چې په دغه پیښه کې ککړتنه زر تر زره ونیسي. حکومتي چارواکي د تورونو کسانو د نیولو لپاره په کاروایۍ کې د پرمختګ خبره کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د افغانستان پلته چیرمه د کلب دولا په تحصیل دوبندی کې د جون په 13 یو ویشت کلن میرمن عرفا بیبی وژل شوی، او چې کله خپلوانو مړی و کوټ ته راوړي نو د ډاکټرانو په وینا چې پراغې سخت تشدد شوی وو. د چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته د عرفا بیبی مړه او لیورونه د پیښې د ځای څخه تښتېدلي دي او تر اوسه نه دي نیول شوي. په دې ترڅ کې په کوټ کې 13 ورځې یو احتجاجي مظاهره هم وشوه، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو ګډون کړی او دا پیښه یو ویشانه عمل وګاڼي. په دې اړه د مزاری و برخوال علاودین راته وویل په کار دی چې ټولنه دا پیښه په کلکه سره وغندي.
دا کوم واقع چې څه موږ مزمت کوو، دا کوم واقع زموږ د پښتانه معاشره لپاره ډېر دردناک دی، او موږ ته وینو د یو څو ورځې مخکې مسلم باقي دغه واقع وسوله د غرق په زموږ په پښتانه سیمه کې دا تر واقع پیدر پی کیږي. نو دا ډېر موږ مزمت کوو، ډېر افسوسناک واقع ده. بیا د زموږ پیښور د زمرد علاقې ده مرتي ټول ځوانان ته په کار رجدار کم مرز ظلم کیږي مرز د مزمت کو راوزو
په مزایره کې د ارپا بیبي یو قریب زبیب الله وای چې ارپا بیبي درې لونی درلودي او نارینه اولاد نه وو او د خوند لوري پر خپل میرمن تور وو چې دا ولې نارینه اولاد نه راوړي
دا زران چې وزله ده دا په دی وجه وزله چې ستاد لونی ولې پیدا کول دا د ډیر جهالت او د ډیر نیچا خلق کار دا مسلمان کا سکوی لانے سے او بل چې موږ دا خلک تر اوسه گرفتار سوی نه دي موږ لري څه دا خاص چې دا خلک گرفتار سي دا سړی گرفتار سي
ډېرې برخوالو دا هم ول چې دا خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لمړنۍ ذمہ داری ده او چې کوم خلک په دغه پیژې کې تورن دي هغه سم د لاسونه ول سي
حکومت به موږ د جان د مال او د عزت حفاظت کوي موږ ځانونه په دې معاشره کې محفوظ نه دي نو موږ د حکومت څخه صرف دا مطالبه ده چې موږ د ځانو حفاظت وکړي کچا دا کار هر څوک مطلب پکور کی کم کیجے پیو کل کی کیجے پیو معاشرہ کی کیجے نو اغول دا پا حکومت دا پا کار دیش دا دی روکتام
دا پیش پاڑا چی مکل دا کلب دلا دا اسسٹنٹ کمیشنر زکا دورانی سر تماس ہوئی نو اگر آتوول چو دوی پا پیش کی دا تورونو کسانو دا نیول لپارا دیر گا منا پورت کری دی او تر دم گڑی پوری دا عرفا بی بی خسر هم نیولی دی
پرون دا مرز چاپا پرو والا پر کور بندی دا سردار محمد سر و ورونو او سر دا پلار دی فرار و نو دا یل چا پا نزد څنګ ته بل نور دوه کلي وو په هغو کې د دوی د عزیزانو د کورونه را وسول د هلته پسې ولاړو هغه کورونه مې ماسره کړو هغه مې چاپه کړو هغه کې مې نه وو د ماښامه پورې هلته وو ما ته چلدار ور پرېږدو ما هلته د دې څه ورته د شپې هم یو دوه واره چکر ور وو او د سهار وختي چې د لمانځه په کیم باندې ور بیا یو چاپه پر وو انشاءالله په دغه غرو کې دې راځي سهار وختي د تحصیلدار ټلیفون وو چې پلار یې راغلی دی او اوس لمانځه له راځي چې دغه دې د مړ به پر کور چاپه ور وو ما ویل بسم الله که دینې په خبر شي دنی دا غکور سه وغور نو بس بیا دا و چې دا پلار گرفتار شو
بل ورته د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن لخوا ویل سوی دی چې په تیرو دوه کلو کې پر شوزو په کورونی تشدد کې زیاتوالی راغلی دی په کوټه کې د اورت فاونډیشن د مشر علاءالدین خنجی په وینا چې په کال 2019 کې په بلوچستان ایالت کې پر شوزو باندې د تشدد یو سل اتلس پیښ سوی دی او دا هغه پیښ دی چې په رسنیو کې رپورټ سوی دی
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سوات کې وکیلان وایي د کورونا وایرس له وجې ادارتي نظام سخت اغېزمن شوی دی ځینې وکیلانو مشال ریډیو ته ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته که څه هم د جون میاشت له پیله عدالتونو یو وار بیا کار پیل کړی خو ټول بند او د کورونا له ویرې د هغوی کار لا هم په سمه توګه نه دی پیل شوی او دا چې دوی له مالي ستونزو سره مخامخ دي په کامی سملا کې بیا د سوات نه د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي حکومت له وکیلانو سره مرستې کړي دي او دوی کوښښ کوي چې د عدالتونو کار نور متاثره نشي نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د منګوري ښار نه 20 کیلومتر لري د سوات او بونیر په پوله پرته سیمه سنگر په اړه ځای خلک وایي چې ډیره ښایسته دره ده دنګ دنګ غرونه لري شینکې پکې هم ډیر دی ابشارونه او چینې پکې هم شته د سیلانیانو لپاره یو لوی مرکز جوړېدای شي خو لارې ورانې دي او باز سیمو ته سوکتلې هم نشي په دغه کې د سنگر ابشار سیمه هم شامله ده چې د مرکزي سړک نه د یوې ګنټې په سفر په غرونو کې لاندې ده سنگر ابشار ته باز مقامي سیلانیان ورغلي چې پکې د سیمې یو اوسیدونکو
اوریدونکو به خیده د نعمت خان یو بل رپورټ چې په سوات کې د سیلګرای په اړه پکې مونږ ته معلومات راکوي نو دا رپورټ پور
د منګوري ښار نه 20 کیلومتر لري د سوات او بونیر په پوله پرته سیمه سنگر په اړه ځای خلک وایي چې ډیره ښایسته دره ده دنګ دنګ غرونه لري شینکې پکې هم ډیر دی ابشارونه او چینې پکې هم شته د سیلانیانو لپاره یو لوی مرکز جوړېدای شي خو لارې ورانې دي او باز سیمو ته سوکتلې هم نشي په دغه کې د سنگر ابشار سیمه هم شامله ده چې د مرکزي سړک نه د یوې ګنټې په سفر په غرونو کې لاندې ده سنگر ابشار ته باز مقامي سیلانیان ورغلي چې پکې د سیمې یو اوسیدونکی بغزمین چې په سکول کې استاد دی وایي
خو خپل خلافرات پکې نورم ډشسته دغه شانتې د ملمنو لپاره پکې ځای په ځای باندې چینې او د ورسې په زمانه چیناران دي چې داګه نه خلک خو مستفید دي او ځان خپل پروګرامونه به کولای شي بل زمونږ علاقه چې دا هغه مهمان نواز هم ده ملمنو ته بلنه ورکي او ملمانه راغواړي او د خپل علاقې ورته ښایي څه د علاقې کمزوران خو ډیر نه ځکه زمونږ په علاقه کې 70% چې دا تعلیم دی او 30% چې کوم دی دا کاشکار او مزدوکار خلک دی.
بخ زمين زیاتوي چې خواوشا نوري هم خاصه سیبي دي او بیا د سنگر لاره په دې لحاظ سره تاریخي لاره ده چې د سوات او بونیر د تګ راتګ لوی ذریعہ وا خو د پوخ سړک نشوالي لوجه اوس په استعمال کې نه ده.
دې ته نه تورات لو غړت لسی نور سزاله په سهوله چې سونه مشکله باندې موږ ته ورسېدو دې نور علاقه د بندانو په طرف باندې دغه شانتي د سوډیو کا خوا کلیل طرف ته شو یا دغه شانتي کې نور کته علاقې ته شو د شوې سمنګول شو یا ګراسا شو دغه شانتي او دا بده باندې ود لینک وته دي چې هغه مذهبي لحاظ سره چې دلته کې موږ ته پیر بابا دیوانه بابا یا پیر بابای دغه شانتي دا علاقې د دې سره لینک دي او خلک ته خه په اسانه باندې تلې او راتلې شي او شارټ کټ لار هم ده ځکه چې به در باندې موږ ته پیر بابا 32 کیلومتر دی او په هغه منګو به کړه کړ باندې 64 کیلومتر دی نیم باندې فرق پکې دی.
سیلتا ورغله امجد علی خان چې د 13-12 کالو راسي د سعودي عرب د مام په خار کې مهنت مزدوري کوي وایي
موسم دلته ډیر زبردست دی د خخولې واګانې افشارونه او ځنګلات دي نو زمونږ سواد خاصي خو خسته دی خلک وته سویټزرلینډ وته وایي خو زه خپل مرګرو له میسج ورکوم چې بهر کم په دې وخت کې کم ګرمۍ کې دي نو هغه دی راشي او ځلې دلته کاروبارونه جوړ کړي او د خپل علاقې نه دی خوند نه وادي.
مقامي یو بل اوسیدونکو ایاز بادشاہ وایي چې د حکومت لخوا دې سیمو ته پاملرنه نشته. سیلانی سیمه ده او بیا دې سیمه کې ډېرې خوږې میوې هم کیږي
چونکې دلته چې د لارې او د سړک بالکل نشواله ده په پردو پټو کې او په غرونو کې چې خلک راکوزیږي نو د خلکو د نظر نه دا علاقه بالکل پناه ده. هغه وجم دا چې یاره حکومت دې طرف ته هیڅ قسم پاملرنه نه ده کړې نو په دې وجه باندې چې دلته سیلانیان چې ډېر کم راځي نو زاغه سیلانانو تم دا خاص کوم چې یاره دا سنگر ابشار زموږ شاته چې دا دغه شانتي نور د سی ابشارونه دي چې هغه کې ډېر خولي خولي چې پکنیک سپاټ دی هغه کې تاسو چې دا غین خلوت په غستې شي نو زاغه ته دا خاص کوم چې راشي د علاقې ویني.
د سیمې د صوبایي سملای غړی عزیز الله ګران وای چې دوی خپل زیاتره ترقیاتي پړ د سنگر او خواوشا سیمو د سړکونو او لارو جوړولو لپاره ټاکلې ده.
تاسو ته کله چې مقاونه زب تاسو په زما سره لاړ شي زب تاسو ته داسې زیبونه وښیمه چې 200-250 کورونه پکې دي یو ځای بل ځای او هغه ته د دنیا یو سهولت نه و. هغه کې به چې کله به وړو ورته وي هغه ځای کې کو نو په هغه کې به چې څاروی راتلو یا به ورته وشي ته مازدیګر نه پس څوک په دغه طرف نه شو تلی ځکه دوه فوټه درې فوټه تمبه وه الاړم هغه روډ مل جوړ کړ ډیر زبردست روډ مل جوړ کړ ډیر خلک خوشاله دي.
د سنگر سیمه ولسوای چې کچری دغه سیمو کې سړکونه او لارې پخی شي او د سوات او بونیر د تګ راتګ لارې اوټاکل شي نو له سیلانیانو راتګ به هم شروع شي او وسره به مقامی خلکو ته د روزګار نوی موقع ترلاسه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په سیمه کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په بازارونو کې د شربتونو او آیسکریمونو په دوکانونو د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د کورونا وایرس وبا ګڼ شمېر خلک اغېزمن کړي. حکومت او د روغتیا ادارې له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. د پاکستان د موسمیت محکمه وایي تر راتلونکي جمعې ورځې هوا ښایي ګرمه واوسي او وروسته بیا باران وشي. د شانواز ترکزی رپورټ ورو
د گرمی ته زیاتې دو سره سم د شربتونو په دوکانونو کې هم ګڼه ګوڼه سیوا شوې ده.
یو کیلو ولا ورکه شباسو شاته بابا نو یو سیوا ورکه یو کیلو مسکا
د 13 ورځو راهسي په تودوخي کې زیاتې راغله او په بازارونو کې د یخو شربتونو او فالودو دوکانونو ډیر آباد شوې. د موسمیاتو د محکمې پیښور لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې په پیښور کې د تودوخي لوړه درجه 1.5 ډیګري سانتي ګریډ ده ولې تر د جمعې د ورځې پورې به ګرمي تر دې 1 سانتي ګریډ کموي او امکانات یې ښودلي چې د جمعې په ورځ ځای په ځای باران وشي. دوی وایي چې په بڼو کې 2.5 په ډیرو کې 3.5 ولې په غریزو سیمو کې لکه شمالي ضلعو کې بیا د 1.5 تر د 15 سانتي ګریډ پورې به ګرمي وي. تر دې وړاندې د کورونا وایرس له وجې د لګېدلي لاکډاون په وجه ډېر بازارونه بند وو نو شربتونو دوکانونه هم شارټ شوی. خو نن ورته ډیر خلک راځي لکه په شوقدر کې د شربتونو په دوکان کې د یو ځای کالج لیکچرار محمد الیاس ناستو او د کجوري او د امونو شربت څښلو.
شربت کې تقریبا ټول وټامینز وي بدن ته چې کم د ګرمۍ کمی وي نو هغه په دې باندې پوره کیږي. په دې کې خوږوالی دی میټاس چې کم دی خاص کر کجوره پکې د نو دي تماوي کجوره پکې واچي. موسم ګرم دی نور کله په نسبت باندې د ګرمۍ زیاته.
دل طبيعه د شربتورو ترڅنګ د فالودو او آیسکریمونو دوکانونه هم آباد شوي خو د تندې ماتولو لپاره زیات خلک د چینو او د ګوړې شربت څښي. دې کې تورې دانې چې دلته ورته تخم ملنګا ویل شي هم په دغه شربت کې اچولې وي. دو شربتونو خرڅون کې یو لوی دکاندار حسن خان وای چې دوی هر رقم یخ د خوراک او څښاک شایان خرڅوي، خو له ټولو زیات ورنه بیا شربت خلک اخلي.
موږ سره دی کې د کیلي والا شربتي، د ام والا شربتي، اناناس والا شربتي، پاینیپل چې ته وای، مڼشوا، امرود والا موږ جوړو، بل پودینی والا موږ شربت جوړو، هغه کیسه ونه پچو، اندوانې شربت هم پکې ملاويږي، آئس کریم پکې موږ مکس کوو، او کجوره مکس کوو، ام مکس کوو، دې ته سلور والا چار مکس وته وي، دغه شربت هم ملاويږي. دې نه علاوه رس هم ملاويږي، څوک سپیشل ځان رس کې نو هغه موږ رس وباسو.
هر کله چې ګرمي زیاتیږي خلک د شربتونو دکانونو نه علاوه د اندوانو دکانونو او یا ترپالونو ته هم مخه کوي. ولی په مونډه شوقدر او د کوزه محمود په میچنه کې غیر شوی د کابل او د سوات سندونو ته هم لمباګانو له دغه خلک خامخا ورزي، خو لمباګانو لتلون کې بیا د شربتونو د دکانونو نه لزان سره په کوم لوخي او یا په پلاستیک غوتی کې شربتونه خامخا وړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا یک شنبه روزی نه وخت د خوست د زندان لزګونو بندیانو چې له شنبه ورځی خلی د اعتراض په ډول ګندلې وی خپل احتساب پای ته ورسوه. د خوست چارواکو له بندیانو سره ژبنه وکړه چې دوی غوښتنې به سیډي او قانوني ستونزې به حلوي. د خوست محبس سلویخت بندیانو خپل خلی د اوسپنې په سیمونو ګندلې وی چې یو شمیر نور بندیان هم په دې احتساب کې ورسره ملګری ول. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست محبس یو شمیر بندیانو چې خپل خلی د اعتصاب په بڼه ګنډلې وي ځایي مسؤلینو سره تر خبرو او موافقې وروسته خپل اعتصاب پای ته ورسوه. دوی د بندیانو دوسیو ته پر وخت نه رسیدنه، د بندیانو ناسم غذایي رژیم، خپلو کورنیو سره هغوی ته د ملاقاتونو اجازه نه ورکول، په دې محبس کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو استوګنه، او په محبس کې د نشه یي توکو د پیر پلور او کارونې ډیروالی د اعتصاب لاملونه وبلل. د هاشم دراز مسجد پنوم یو بندي چې د اعتصاب کوونکو بندیانو په استازي توګه خبرې کولې، مشال رو ته ویل
د مشتریای چې د ملاقات بند شوه دي، تشي واجب نه چې کورونا لاګېدلې دو چې څوک دبیری پیلاري اخته ملاقات رو دریم په میجه ملاقات بند کړی دی ویل کورونا نه نسی، او مواد مخدر دولته مخشه په 1500 روپیه وا پلیتوا ویز د دغه علاقه با دغه ادارې علاقه با په ډیر شي په پلیتر رسیدلې دو ادویری په جرمی دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د سردار محمد ګربز پونوم یو بل بندي وای چې بندیان په ټولو برخو کې ستونزې لري.
د شینروانستان حتی در کانتینا پورې دا یو غیر قانوني کور شروع کړی دی چې مدیریت نه پرسونل ارتي د خلک بستاره ګاډې وړې کوي دی یو تاک نه بل وته تبدیلای دا یو مشکل دی په مابس کې د په مورن قانوني احتساب شوی دی.
یو تن په خوانی حکومتي ولسوال چې اوس په محبس کې بندي دی وایي د قانون خلاف په دې محبس کې داسې بندي شته چې تر دوه کلونو پورې به سر نوشت دی.
د خوست محبس کې داسې بندي هم سا چې شپږ میاشتې، اته میاشتې، لس میاشتې، دولس میاشتې، پنځلس میاشتې، حتی داسې بندیان هم سه چې په دې محبس کې تر دوو کلو پورې پروسه دي محکمه یې نه ده شوې.
همدې مسلې ته په کتو یو بل کس چې عارف خان خاوري نومیږي وایي د پوځي علومو ماستري لري نیوکه کوي چې له دیارلسو میاشتو په محبس کې بې برخلیکه وخت تېروي.
زه غیر قانوني، غیر شرعي او قصدن بدون د ثبوته په دې زندان کې پروت یم.
محبس ته په ورغلي پلاوي کې د ولایتي شورا او د ملکي او پوځي سرانوالیو استازي هم پکې ول. د خوست د ولایتي شورا مرستیال جانمیر زازی د بندیانو نیوکو او غوښتنو ته په کتو د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو وغوښتل چې د بندیانو د ټولو ستونزو د څېړنې لپاره یو هیئت وګماري.
هغه وتوکونه زا جوړ شي او نوره جوړ شي، نوره تکمیل شي، هغه څه چې دوی په دغه کې کومې ستونزې وفیلې چې په دې کې دغه پلټنه وشي چې هغه عشا عبتا هغه مواد مخدر چې دوی په خپلو کې ووي چې موږ د دوی سوکس څنګه دلته نوزي دلته داخليږي دلته هغه یوه پړي په دومره غني هغه کېږي دې ته ما توجه غواړم.
د خوست استناف سرانوالۍ رئیس عبدالحمید نصرت بندیانو ته په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړي چې د به سرنوشت بندیانو مسله په جدیت تعقیب کی.
د استیناف څرنوالي، د نظامی څرنوالي، د امنیت داخلي او خارجي څرنوالي په نمائندګۍ باندې زه تاسو ته وعده درکوم چې ستاسو دوسیه په وخت او زمان سره محکمې ته مول کیږي او ستاسو سره به هیڅ غیر عادلانه کړنې نه ترسره کیږي. بیا هم وایم چې تر میادې ډیر تر څو بندیان دي هغه کولای شي خپل لیست مشترک.
بلوري ته خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو له لسکسیزې جرګې سره خبرې وکړي. هغوی ته اطمینان ورکړي چې د دوی ټول ستونزې به څیړل کیږي چې په نتیجه کې اعتصاب کوونکي بندیان حاضر شول چې اعتصاب پای ته ورسوي او له خپلو ګنډلو خلو د اوسپنې سیمونه لرې کړي. د خوست محبس د مسؤلینو په وینا چې د ولسمشر د وروستیو فرمانونو پر اساس 228 تنه له دې محبسه خوشي شوي دي. د دوی په خبره یاد محبس د 230 کسانو په ظرفیت جوړ شوی. خدا محال بو کې 1509 یا بندیان د قید موده تیروي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ او د خیبر پښتونخوا کې د ټینس خزینه لوبغاړي ګیله کوي چې دوی لوبو ته چارواکي توجه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د لوبو د ډایریکټریټ چارواکي به وایي د ټینس کوټونو حالت بیخي سم دی چې د جنکو لپاره هم پکې سہولتونه موجود دي، خو دوی په خبره چې دوی به بیا هم د خزینه لوبغاړو د مسلو حلولو کوښښ وکړي. د ملیحې امیرزاده رپورټ.
په پېښور کې د ټینس لوبغاړی انم وای د صوبې جینکې د خپل لوبو لپاره پوره ځایونه نه لري.
که په پېښور کې جینکې لوبې کوي نو هغوی ته د هر قسمه سهولتونه ورکړل شي. اوس خو د کورونا له امله هر څه بند دي، نو هغه لږ ډېر مشکونه به چې کېدل هغه هم اوس نه کېږي. د هلکانو لپاره ځای او نور ټول سهولتونه شته. د جینکو لپاره هم باید اسانتیاوې موجودې وي.
په پاکستان کې د ټینس لوبې د هیواد د ټینس فیډریشن لاندې کیږي. دغه اداره په پاکستان کې د ټینس چارو ته ګوري، په قومي سطح لوبې ترتیبوي او د نړیوالو لوبو لپاره هم انتظامات کوي. د خیبر پښتونخوا د لوبو د ډایریکټریټ چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې جدید ټینس کورټونه په پېښور، مردان او اپټاباد کې دي. په پېښور کې غټ ټینس کورټونه قیوم سپورټس کامپلیکس او حیات آباد سپورټس کامپلیکس کې دي، خو د ټینس خزینه لوبغاړي د سهولتونو په اړه ځینې شکایتونه لري. په پېښور کې اورینج آسیا د ټینس یو لوبغاړی ده چې تیر کال یې په لوبه کې د سرو زرو تمغې ګټلې دي. اورین د خیبر پښتونخوا ټینس لوبغاړو کې پاول نمبر او په ټول پاکستان کې په دریم نمبر ده. اورین مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په قومي سطح د پښتونخوا د ټینس لوبغاړي په اوچتو رینکینګس کې راځي، خو په صوبه کې د ټینس انفراسټرکچر په خرابو حالاتو کې دی. دا وایي مخکې به لوبغاړو ته توجه ورکول کېده او وظیفې به ورته ملاوي دي. په شاهي باغ کې د ټینس 15 کوټونه دي. دوی د هغې ټیکه اخیستې وه. ما وکتل زموږ کوټونه دومره زیات خراب شوي دي. زما له خپل حکومت نه خواست چې هغه چاته ټیکه مه ورکوي چې د 300,000 روپو ټیکه واخلي، د 100,000 کار وکړي او 300,000 جیب تکړي. ما تیر کال د سرو زرو 3 تمغې واخیستې. تر اوسه ما ته ډی جی سپورټس دا هم نه دی ویلي چې تاسو کومې تمغې او کوم سرټیفیکیټونه اخیستي دي. د ښځو لپاره خواړو سهولت نشته. که چرته شکایت وکړي د څه سامان، نو بس دا درته وایي چې بس دې مړه ته جینې په کور کې نه، په لوبه څه کوي. دوی سره یوازې دا لفظ دی. خود خیبر پښتونخوا د لوبو د محکمې ډایریکټر جنرل اسفندیار خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې ټینس کوټونه په سم حالت کې دي. نوموړي وویل که چاته څه مسلې وي نو دفتر یې خلاصې دي. دوی به د هغو شکایتونو د لرې کولو کوشش کوي. دا خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ دشمیرو ترمخا پا صوبہ کے شاوخوا 500 ترشپیتو پوری جنا کیا ٹینس لوبغاڑی دی چې عمرونه د یو وشتو نه کم دی. د دغه لوبغاړو په خبره ډېری جنکه د لوبو خرچې نشي پوره کولی او یوازې په وظیفو تکیه کوي. نو په کار ده چې وظیفې د هم ورته جاری کړل شي. نانم په خبره د دې سالانه وظیفه هم دا وخت بند ده.
د نېشنل لوبغاړو ته خو وظیفې ورکړل شوې دي، خو زموږ هغه تر اوسه بند دي. دا د فیډریشن له طرفه ملاوي مخکې وظیفې د کال په حساب ورکول کېدې، خو دا ځل دوی وایي چې د میاشتې په حساب به وي، خو لا یې هم څه فیصله نه ده کړې. نو انشاءالله ګورو به چې څه کېږي. زخ پلا هم وظیفه خلم د تیر زل هغراتا ملاو شوی دا خودا زل زندیدلی دا تروسی سپتا نلگیگی تیر زلی دا کال لپارا شپک درش زر روپی را کردی وی دا پیسی دوی دا تعلیم پا حساب ورکوی دا چاچی سمر تعلیم وی لحغیس رسم یه ورکوی
اسفند ارخطک ویل پا نشنل گیمز که چکمو لوبغار و تمغه خستی دا غوی وظیفه ندی بنده نموڑی زیاد تکڑا دوی دا لوب و زینو بیا پرانستو لپارا لحکومت سر پر رابطه کی دی
شروع کر خوشخبری ملائے گی اور ان شاء اللہ
پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ وائی پا پیخور کی او پا مردان کی سلور او دغراز پا ابتاباد ڈی آئی خان او سوات کی ہم خزینہ ٹینس لوبغاڑی دی دغا لوبغاڑی پا پاکستان کی دنن او زینی پا باہر ہے وادنو کے پا چیمپئن شپونو کے ہم برخاخ لی خود چارواکو پا خبرا دا لکانو پر تلا دا جینکو لوبغاڑو شمیر دیر کم دے
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو د نن ورځې نه ساته خبرونه بس هم دم رات اس کول شي پر هم دې سپو د ډیوا ریڈیو خبرونه ووري ز هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری اوس د مشال ریڈیو ل سټوډیو لتا سې شرط غواړو د خدای پامه.